رنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. د ازادي رادیو خبرونه بعد ماشام تر او به جو دوام وکړي. نن سه شنبه ده، د حمل ومه د او د مارچ او بشتمه نیټه ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس او نور موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند کنفرانس په درشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي، او په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپای اتحادیې ګڼو غړیو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غني او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غني سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر هم کاریو خبری وکړي. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې وړاندې کیږي. ازبکستان ویل سرخان څخه د افغانستان په لخمري ته د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال د لاین د غزولو چاري پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژي د ادارې مشر اولوغبیک مصطفیف په تاشکند کې خبریالانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انټرفاکس خبري اژانس د مصطفیف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غزولو چارې پیل کړي، او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټ برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي، چې 150 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د نوموړي په وینا د دې لګښت 113 میلیون ډالر افغان حکومت ورکوي، او پاتې برخه د ازبکستان د انرژي اداره د پانګونې په توګه لګوي. ټاکل شوی ده چې د برېښنا عملي انتقال به په 2000 میلادي کال کې پیل شي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال بې سرپناو یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جونګړو کې ژوند کوي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دا چې کډوال دی په آزاده هوا کې اوسي له دې سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې د استوګنې مسأله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. نوموړي وویل چې د راستنو شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی هم شي آسیایي لوبو ته لاره نشي موندلی، ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. خو د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي او کپتان دواړو ویلي چې لوبډله یې د بریالیتوب هدف ډګر ته وسی. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوي څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپې تو روسانو د ایستلو امر وکړ. امریکایي چارواکو د روسان استخباراتي ماموران بللی دي. د اروپایي ټولنې 14 غړي هیوادونو هم د لسګونو روسی ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. په یو وخت له ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسی ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخوانی جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا څخه ایستل کیږي 12 تنه په ملګرو ملتونو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسه، جرمنی، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسی ډیپلوماتان باسي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تسک ویلي دي چې د نورو اقداماتو امکان هم شته. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو پر اقتصادي مسئلو خبري وکړي او نن د افغانستان د سولې کانفرنس پرانیسي. افغانان او امریکایي چارواکي وایي د سولې وړاندیزونه د حقاني شبکې په شمول ټولو افغان وسلوالو ډلو ته دي.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سولې ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلې نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي.
د فراه ولایت د پرچمن اوسیدونکي له وسلوالو له ولسوال څخه شکایت لري.
زما سره خو داسې زور زیاتی کړی دي چې 14 ورځې 15 ورځې زه بندي وم، کوټه قلفي بندي وم، ولچکه زولانه.
د امریکا د استازو جرګې استازي له خپل هیواده د روسی ډیپلوماټانو د ایستلو د پریکړې ملاتړ وکړ. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان او ازبکستان ولسمشران نن د افغانستان د سولې لپاره یو نړیوال کانفرنس پرانیزي. دوړو ولسمشرانو هله څرګنده کړې چې د تاشکند دا کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره شي نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د تاشکند د کانفرنس ترڅنګ د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو کې په همکاریو خبري وکړي. د موضوع تفصیل اجمل انوراني کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف هله څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننې نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنې ولري. نو مولدا څرګندونې پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل، په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې پروسې، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې دا همکاري او د غراس په بیلابیلو برخو کې د دوار خيزو اړیکو د پراختیا او سیمایزو پروژو پاړه بحث او خبري وکړي. شاه حسین مرتضوی وایي د دوار هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نور هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلی خمرې، برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان لاري قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسولینو ته لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پایل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. لارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر مرزیایف له خولې ویل شوې چې با ثبات او هوسا افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنی او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژي، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غنی د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند د نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړي توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی همدارنګه د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرانس یو تاریخي ورځ بللې او هیله یې څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نننۍ کانفرانس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ اسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړپوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس د کابل د پروسې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مند دی چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لرو. د امریکا د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر پترس کې له حقانی شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هغه شبکه ده چې امریکای تروریستي شبکه بولي. د امریکا د ملي امنیت شورا دغه چارواکي وروسته لدې د خبره وکړه چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په واشنگټن کې وویل چې د افغانستان د سولې وړاندیزونه د حقانی شبکې په شمول د دولت ټولو وسلوالو ډلو ته دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرۍ ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وینده واخان مینهپال ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنگټن ټایمز ورسپانې خپور کړی او د حقانی شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلې نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي. نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي، د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگټن ټایمز ویلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقانی شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورایي لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگټن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سوله وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د اکشن بی په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سوله غوښتونکې ډلې پکې شاملې شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شاملې شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومته مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویټي شورا ده او د حقانی ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ونه کړي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازماندهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د هماغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگټن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقانی شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقانی شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي په افغانستان کې حمله تر سره کوي. د امریکا د ملي امنیت د شورا دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان میاشتې وزي خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغه څه جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا $2 میلیارډ مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنګټن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل.
سات و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په هم صفي الله سانکسی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د امریکا د پوځ انټرنیټي پاڼې آرمی میل په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي. هغه د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو په ستراتیژۍ خبرې کړې دي. جنرال جان نیکلسن باوري دی چې دا ستراتیژي د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې مهم رول لوبوي. د مطلب په دوام راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ پوځي برخې اجرا شوې او د افغانستان وضعیت یې بدل کړی دی. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د اګست میاشتې په 28مه د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دا ستراتیژي ځکه مؤثره بللې چې د امریکا د مرکزي قمندې تمرکز له عراق او سوریې افغانستان ته ګرځېدلی دی. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان اتلولۍ د ډیرو خلکو پام ور اړولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا اجرایي رئیس ډیوډ ریچارډسن افغان لوبډلې ته د دې اتلولۍ مبارکي ویلې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی په ویب پاڼه کې د ښاغلي ریچارډسن په حواله ویل شوی چې افغان لوبډله له یو ناخه پایله بیرته غښتلې شوه او دا له ارزښت ډکه اتلولۍ یې وګټله. هغه ویلي چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو د پایلوبې دواړو ټیمونو افغانستان او ویست انډیز ته په انګلستان او ویلز کې سترګې په لار یو. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. افغان لوبډلې په زیمبابوې کې د کرکټ د غوراوي سیالیو درې لومړۍ لوبې سر په سر وبایللې خو وروسته 15 پرلپسې بریاوې هم وکړې چې په مټ یې اتلولۍ ته ورسېده. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د جهانتاب احمدي په اړه مقاله لیکلې ده. د 25 کلنې افغان ښځې په دایکوندي کې د خپلې غېږې له دوه میاشتني ماشوم سره یو ځای کانکور ازموینه ورکړې وه. ټلګراف لیکلي چې زده کړو ته د دې افغان ښځې اراده د ټولنیزو رسنیو په خاصه توګه د فیسبوک کارونکو ستایلې ده. د فیسبوک یو کارونکي نظر حسین اکبري جهانتاب یو رښتینی اتله یاده کړې ده. جهانتاب په خپل ازادي راډیو ته ویلي وو چې بېوزلي د زده کړو مخه نشي نیولی. جهانتاب له ټولو ستونزو سره سره بیا هم په کانکور کې 125 نمرې واخیستې او د ټولنیزو علومو پوهنځي ته کامیابه شوه.
پرچمن د فراه ولایت هغه ولسوالي ده چې ویل کیږي له تیرو 14 کلونو راهیسې واګې د دریو ورونو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پرچمن د ولسوال امنیت قمندان او امنیت امر د ظلمونو له لاسه سخت په تنګ شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي او لازم اقدام به وکوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د پرچمن ولسوال امنیت قمندان او د امنیت امیر له تیرو 14 کلونو راهیسې د یادې ولسوالۍ په اوسیدونکو په زور واکمني کوي او له خلکو باج وشور اخلي. د دغې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دې مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت په دغه موده کې په سوځلې هڅه وکړه چې دغه چارواکي بدل کړي خو بریالي نه شول. د دوی په خبره د پرچمن ولسوال د امنیت قمندان او د امنیت امیر چې درې وړ ورونه هم دي د یادې ولسوالۍ په خلکو رڼا ورځ تور تم کړي او هر څه چې زرو غواړي هم کوي. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي کریم عزیزي چې اوس مهال له ډاره کندهار ته کډه شوی او یو بل تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د پرچمن د ولسوال امنیت امیر او امنیت قمندان د ظلمونو کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه.
زما سره خو داسې زور زیاتی کړی دي چې 14 ورځې زه بندي وم، کوټه قلفي بندي وم، ولچک زولانه او دون لات مې ورکړي چې تر اوسه زما په شي درد کې پښو نسم تلای. دا خو یو زما پاکل چې کړی دي. د لالاندې مثلا کله ته دوی پارچه ورکړي دغه غوښه او پوست دغه شیان تولی او په کال کې 200-300 خرواره غنم د خلک وو شو راخي د خلک تولی مصرفي خپل
ځانته. دی وایي زموږ هیڅ غم نه دی خوړل شوی. اوس چې تاسو ته هم وایو سبا مو بیا وهي او جریمه له موږ نه اخلي. تر دې چې ونه وایو ښه ده، لزر مو وینه بهیږي، څوک مو غم نه اوري، نو ولې د خلکو ستونزې لا ډېرې کړو؟
مشکل مردم زیادتر کنی.
د سیمې د ځای اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د حمید کرزی د واکمنۍ په لومړی وختونو کې سلیم مبارز د پرچمن د ولسوال په توګه وټاکل شو چې د نوموړي لمړینې وروسته د یو زوی محمد داود د ولسوال، بل زوی عبدالولی د امنیت قمندان او بل زوی عبدالظاهر د امنیت د امیر چوکۍ خپل کړه. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره یو شمېر خلک چې د دوی ظلمونو له لاسه په تنګ راغلي ول، اړ شول چې له دغې ولسوالۍ نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شي. دوی د پرچمن ولسوالۍ یاد مسؤلین د خلکو په قتل، طالبانو ته د وسلو په ورکړه، د پیسو په بدل کې د کونډو ښځو ورکړه، خلکو ته د توتیو په جوړولو، مخابراتي شبکو ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو او په پروژو کې د ونډې په اخیستلو او یو شمېر نورو ناوړو کړنو تورنوي. حسم وکړه په دې اړه د تورنو کسانو او د فراه ولایت د مقام نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په دې اړه به له پلټنو وروسته خپل معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیا په دې اړه د پلټنو او اقداماتو دواړو خبره کوي. دی وایي موږ به یو ځل دغه موضوع وسړي چې دغه قومندان په کوم اساس او څنګه مقرر شوی او یا اوس مهال هم خپلې چارې مخته بیا یو کنه. کله چې زموږ څېړنې بشپړې شي نو موږ د اصلاحاتو له مخې د ولسوالیو د امنیت قومندانانو د بدلولو په لړ کې به دا هم شامل وي. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی نور زغم نه لري او که حکومت په دې برخه کې لازم او جدي اقدامات ونه کړي په لاریونونو به لاس پورې کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو جرګې رئیس وایي د یوه پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په عکس العمل کې د واشنگټن لخوا د لسګونو روسي ډیپلوماتانو ایستل یو پر ځای اقدام دی. پاول ریان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دا اقدام د لندن او ناټو د نورو متحدانو سره د یووالي د ښودلو لپاره مهم دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول ریان د ولسمشر ترامپ هغه پریکړه پر ځای بللې چې په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په عکس العمل یې له واشنگټن څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو په اړه کړي. پاول ریان د دوشنبه په ورځ په پراګ کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل دی وایي زه په دې باور یم چې په برتانیا کې زموږ د متحدانو سره د یووالي په خاطر دا یو پر ځای اقدام دی. زه فکر کوم چې د چک جمهوریت په شمول نورو اروپایي هیوادونو هم په ورته توګه فوق العاده اقدام کړی. زما په باور دا کاملا مناسب او ښه اقدام. اغلی ریان په دې اړه چې په لندن کې لا هم د روسي جاسوس کریپال او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه څېړنې دوام لري، آیا دا تر وخت مخکې پریکړه نه ده؟ وویل پاول ریان وایي د دې مشخصې قضیې په اړه دلایل څرګند دي. برتانویانو قضیه روښانه کړې، روسیې مخکې هم داسې اعمال کړي او موږ باور لرو چې د مسمومیت په دې قضیه کې روسیا ښکېله ده او دا د منلو یو څه نه دي. داسې یو عمل نه دی چې د متمدنو هیوادونو لخوا ترسره شي. پاول ریان چې د چک جمهوریت ته په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی چې په دې موده کې به د دې هیواد له چارواکو سره وګوري، دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې سپینې ماڼۍ د شپېتو روسانو د ایستلو اعلان وکړ. دوی د روسان د استخباراتو مامورین بللي او زیاته کړې ده چې په سیاتل کې به د روسیې کنسلګری هم وتړل شي. تقریبا په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو اوکراین او کاناډا هم په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو د قضیې په تړاو له خپلو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی. کرملین ویلي چې ځوابي اقدامات به وکړي. د ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو ایستل د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په برتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کېږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. سرګی سکریپال او لور یې یولیا د روانې میاشتې په لومړیو کې د برتانیا په سالیسبوري ښار کې پر یوه څوکۍ د بیهوشۍ په حال کې وموندل شول او تر اوسه په روغتون کې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. کرملین چې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او په مقابل کې په ورته توګه درویش برتانوي ډیپلوماټان له روسیې ایستلي، د روسیې پر ضد د دوشنبه د ورځې اقدامات یوه تېروتنه بللي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوپ ویلي موږ له دې هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماټانو په ایستلو سخت خوابد یو. نوموړي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روسیې د عکس العمل په اړه نهایي پریکړه وکړي.
اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ازبکستان وایي له سورخان څخه د افغانستان پلوخمري ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال بې سرپناه یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې ژوند کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم نن د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره مسابقه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. وایي د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپېتو روسانو د ایستلو امر کړی دی. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نن می اسلام دا و د پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دا ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دې دې سه بربری موټر
بربری موټر دا
چی په کیوډی وراوډی
بار چار څه پیدا شي خو دا بربری موټر کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي اوس په کې بارو ما خپل کرایه ته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت دواګانې وړم لا دا شب خانو سامان وړم
د کرایه خو اخستلو کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیر مثلا یو پیرا ک د جنه تر پغمان لار سی کډا یې سی تور په اخلي
یاره به انصافی خو می ولاکه په ژوند کې مکړی او نه به انصاف سړی یو سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایه ده خیر د 2000 روپیه ماته کمه راک په ژوند کې مولا کا چا سره دروغ مې دی ولا کا مې چا سره دوکم کړی او
دا خپل کې دومره راستي کې کنه اوسې ګټ راتوې چې فائدہ لري
ولا پیدا مې دا کړې چې بد ورځ مینه دللې کومه خوازم دې ماده مخرانا
کومه پیسې ستاخلې کور کې خرچ مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله نه راضي کوي
بل کار سره دې خوشاله خسته سوې
ولا نو خدای نه خوشاله يم چلاله روزي پیدا کوم په دې زډیر افتخار کوم
په کور کې څو تنه یې څومره مشمان لري
شپږ ځمن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کډه ده یو می ګور ده
بیا کاریګر ما یوازې تاسو یې
ولا کاریګر زه یو غسه زوی بل یو کاشتر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کی یو لزولې کی چاولا ته بیرته می سیاسره ده بچان می دي
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پرواله لري زوی اقامه داوی کنه ما دلمي
او تاسو باید
زه مجبور له مجبوریت چې زه بیت چشدار يم بچان لرم اولاد لرم چاره مې نشته چې وینم کوم زه بچا ته لاس دی او کوم چې ماته پیسې راک
په دې لاره چې خزمن ولري او همیشه کامیاب
اوسې.
داود جوان رنگونه
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یخان احمد اسلام یارم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکړم دا د هلمند د نادالې ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالې ولسوالۍ چې اوس په لسنې د مخکې جنګو د 2 کاله بند و تقریبا درې سوه څه بیا تر څلور سوه دوکانونه زیانمن دي او نړېدلې دي او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار ته د اډیانه ته راسي او کرام شته چې بېرته خلک ورته راسي تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلې دي نو دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په تمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي خون کې دي د 14 ټولګي څخه پر شوې دي 14 ورشتو څخه د دوی لپاره د 15 څانګې هم دلته راشي درمرمین شخې کې 14 څانګې هم شامل شي هم دلته تر څو په هیواد کې ټول 14 پاس خون کې په لیسانس پدل شي او دا زمینداری نور ولتین هم وغږیږي خو پاکیا تم کنه ول سره کې ډیره مهمه ده.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
دا و د ازادي رادیو لومړی خبری مجله. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس هم بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم صبح هر یکتون بخیر. اینجا رادیو ازادی است و در این 30 دقیقه